د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه خلیل خانم په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د جمعې پر ورځ وویل چې کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته به تر هغه نړیوالې ټولنې مرستې ورنه کړي تر څو چې د 2013 کال انتخابات نه وي ترسره کړي نیکی هیلی د افریقا لوی وچ ته په درې ورځني سفر تللې ده او د خبرې له هغه ورسته وکړې چې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د انتخاباتو د کمیسون له رئیس سره ملاقات وکړ دا ستو وکړه چې هغه هیلی به خپل دغه پیغام هغه وخت بیا تکرار کړي چې کله د امریکا د امریکا ته د راتګ لمخې د کانګو د جمهور رئیس جوزف کابیلا سره وویني کانګو خلک وس پوسنی جمهور رئیس له دې وخت سخت غوسه دي ځکه چې د دسمبر په میاشت کې دغه د کار موده ختمیږي خو په دغه یوات کې وس انتخابات کېدل ځنډول سی ویدي د دغه یوه د انتخابات خپلواک کمیسون وای چې د یوه په کیسای سیمه کې د شوت د پیشي د لامل سول چې انتخابات تر 2019 کال پورې وزندوي د پاکستان پوز ویل دی چې د هند یو بی پلوټ الوتکه لاغه ورسته چې د کشمیر د حمالی په جنجالي سیمه کې د پاکستانی فضائي قلمرو ته راننه وتله راغورځولې ده د پاکستان د پوز ویان د ګروال جنرال آصف غفور ویل دی چې دغه ډرون الوتکه جاسوسي کوله او د جمعې په ورځ د کشمیر د کنټرول کښې ترڅنګ په یو کلي کې وشتلی ده هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوز د ډرون الوتکې ټوټې پارچې موندلې دي سمدستي د هند په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د کاتولینا سیمه ییز پارلمان د یو پریکړه لیک په منظورولو له هسپانیې خپلواکي اعلان کړه د پارلمان مشر کارمی فور کادل اعلان وکړ چې دغه ګام په حمایت کې اویا رایې راغلي او په مخالفت کې لس او دوی سپینې رایې اچول سوي دي
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
ډیری مخالف پارلماني غړي د اکتوبر په 8مه د رایو پر مهال په احتجاج کې له تلاره ووتل په بارسلونا کې تر پایلو وروسته د بتون پلویان له پارلمان ودانۍ بهر ووتل او د کاتولینا ملي سرود یې زمزمه کړ کدی څو وخت ورسته د اسپانیا سنا یا د مشرانو جرګې د غیواد لومړی وزیر مارینو راخوی ته واک ورکړ چې د مدرید دی د کاتولان راسن خپل واک مدرید دی کاتولان راسن تر خپل واک لاندې راولي د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف هغه ادا وی چې افغانستان او هند د پاکستان د بے ثباته کول لپاره ګډ کار کوي بے بنسټه بوللی او په کلک رد کړی دی خواجه آصف یو ورځ لمخې ویلي چې د پاکستان ملي خواجه آصف یو ورځ لمخې د پاکستان د ملي اسمبلۍ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د وینا پر مهال ادا کړې وه چې هند د افغانستان د استخباراتو په مرسته د پاکستان د لویدیځو سیمو د بې ثباته کولو هڅه کوي د عراق صدر اعظم د جمعې په ورځ د 24 ساعتونو دپاره د مرکزي حکومت د ځواکونو حرکت ځنډولی دی د عراق په شمال کې عراقي ځواکونه په دې هدف ځای پر ځای سوي دي چې د کوردي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمې بیرته د فدرالي حکومت تر کنټرول لاندې راولي حیدر الابادی په لیکل سوي بیان کې راغلی دی چې دغه امر له دې وجه ورکړل سوی دی چې د قوم د بچیانو ترمنځ د نښتو او د وینو د تویدو مخه ونیول سي د عراق صدر اعظم دغه اعلان لاغه وروسته کړی دی چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو لخوا ضد او نقیز راپورونه ورکړل سوي چې د کوردي ځواکونو او د عراق د مرکزي حکومت د ځواکونو ترمنځ د اوربند موافقه سوي ده د اربیل او د بغداد ترمنځ تشنج لاغه وروسته د تشدد په پیښو بدل سو چې د تیرې ستمبر په میاشت کې د کوردانو په نیمه خود مختیار سیمه کې د عراق د مرکزی حکومت سره د جامع خپلواکۍ لپاره رفرندم یا ټول پوښتنه وسوه د فرانسې پوز د مالیې په شمال کې د القاعده ډلې مربوطې وسلوالې ډلې هغه ادا ویرت کړي دي چې ویلي وو چې د مالیې 11 پوځیان هغه مهال ووژل سو چې د فرانسې پوز دې اونۍ په پیل کې عملیات وکړل دغه وسلوالو د جمعې په ورځ یو بیان خپور کړ او ویلي چې ویل چې د مالیه دغه سرتیری هغه مهال ووژل سول چې د فرانسې ځواکونو د ټنبینی په سیمه کې عملیات وکړل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د جمعې پر ورځ د سوریې د حکومت لخوا د پلازمینې دمشق د شاوخوا سیمو معاصره یو غلط ګام بللی او ویلي دي چې ملکي کسانو ته د خوراکي توکو او د روغتیا سامانونو رسد ته باید اجازه ورکړل سي د سوریې حکومت په دوامدار توګه هغه سیمو ته چې د حکومت پر ضد دي د ملګرو ملتونو ادارو د مرستو رسولو مخه نیسي. دا و خبرونه.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په راپورټونو کې به واوري، د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلک بې روزګاره دي. یوه مرکه پاکستان د افغانستان په تازه او وچو میوو ګمرکي تعرفه زیاده کړې ده. په دې باره کې د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خانجان الکوزه سره مرکه لرو، او د امریکا کانګریس په یو لړ انتخابونو باندې غور کوي چې په میانمار باندې فشار راوړي چې هغه مرګانۍ حملې بندې کړي چې په زرګونو روهنګیایي مسلمانان یې خپل کور و کلیو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو اوس به راسو د دې خپرونې لومړی مطلب ته چې په کندز کې خلک د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایت کوي او وایي چې د دغه ښار هوا خرابه سوې او د ښار په مختلفو ځایونو کې د کثافاتو زیاتوالی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه خار هوا تر پخوا ککړه شوې ده. دوی د دغه خار د هوا د ککړتیا علت په لارو کوڅو کې د کثافاتو د انبارونو زیاتېدل، په خار کې د اور لپاره له ټایرونو او ربړي شیانو استفاده کول او د ریکشاو زیاتوالی یادوي. دوی وایي چې د خار د کثافاتو د راټولولو لپاره ځایونه نشته او همدغه کثافات بیرته په لارو کوڅو کې خورېږي او د هوا د ککړتیا سبب کیږي. د خار یو تن اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې په خار کې حمامونه او نور هغه ځایونه چې اور پکې بلیږي د موټرو له ټایرونو څخه د سوخت د موادو په څیر استفاده کوي چې اکثر وخت د ربړونو له سوځولو څخه ناروغۍ رامنځته کیږي. هغه زیاتوي چې که ښاروالي د ښار کثافات له مختلفو ځایونو راټول کړي، له ښاره لږ د باندې په بل ځای کې اچوي چې د شمالونو پر وخت همدغه کثافات له هوا سره یو ځای کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي د دغه ښار د هوا د ککړتیا په اړه داسې وایي.
د محیط زیست په باره کې ډېرې ناګړۍ موجودې دي، لکه ښاروالي اکثره وخت نالې وباسي، تر ډېرو ورځو د سړکونو تر غاړې پراته وي چې د هوا د ککړوالي سبب ګرځي. ځینې حمامونه دي چې د اور وسیلې اکثره ټایرونه سوځوي او هوا ککړوي، او د ښار د ریکشاو موټرو د ډېر زیاتوالي هم سبب د دې ګرځي چې هوا ککړیږي. په داشونو کې چې هغه په څلورو غاړو د ښار کې موجود دي او هغه د ټایرونو د سوخت نه استفاده کوي، نو دا ټول سبب د دې ګرځي چې محیط زیست ککړوي، هوا خرابوي، او دا ناروغتیا چې اکثره منځته راځي دا د همدې د محیط زیست د خرابوالي عامل دي.
د نامنی سره سره د محیط زیست هم پاملرنه نه شوي. که تاسو امامونو ته ورشي نو امامونو خوا کې اوزونه دي، اوزونه کې هغه چټلې اوبه مسې ذخیره وي او د بوینه کوي. د ډوډۍ داشون ته چې ورشي ټایرونه سوځي، دودونه هوا ککړوي، د ریکشو زیاتوالی، د موټرونو زیاتوالی دې سبب ګرځېده چې د قندوز هوا ډېره خرابه کړې. خلک هم دې کې ملامت دي، د ښار په نظافت کې ونډه نه اخلي، کوڅې هم پاکې نه ساتي. قندوز په فضا باندې تاثیر کوي، حتی چې ناروغیان هم زیاتې دي، او په دنږدې وخت کې خو دغه د سینه ناستې ناروغۍ بیخي حتی زیاته شوې ده، نو سبب به همدغه د هوا د ناپاکوالی وي.
د قندوز د چاپیریال ساتنې رئیس صدرالدین سیاح وایي چې دوی اړوندو ادارو ته هر وخت د چاپیریال د ساتنې په اړه د هوا د ککړولو د ځینو کارونو یادونه کوي چې باید مخه ونیول شي.
اداره حفاظت محیط زیست یک اداره پالیسی ساز است. ما پالیسی را مطابق قانون و مقررات محیط زیستی که
د چاپیریال ساتنې اداره و پالیسی جوړونکو اداره ده. دوی د چاپیریال ساتنې اجرایوي ریاستونو ښاروالۍ او عامې روغتیا ریاست ته پلانونه سپاري چې په ځینو ځایونو کې د زیات لوګي د تولید د مرکزونو څخه مخنیوی وشي، او تر یو ځایه یې مخه نیول شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی اوس هڅه کوي چې په حمامونو، نانوایانو، هوټلونو او نورو ځایونو کې د ربړ له سوځولو استفاده ونه شي. خو د قندوز اوسیدونکو نیوکه کوي چې چارواکي او په ځانګړې توګه ښاروالي او د چاپیریال ساتنې مسؤلین د دغو ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول پلان نه لري. د قندوز ښاروال نجیب الله مرخیل وایي چې باید عام خلک د ښار د اوسیدو فرهنګ زده کړي او خپل کور کلی پاک وساتي.
هر اوسیدونکی د یو ښار که احساس د مسؤلیت د خپل د فرهنګ د شهرنشینۍ لپاره، یعنی پاکي او نظافت د ښار لپاره مسؤلیت مسؤلیت خپل ادا نه کی ز فکر کوم د هیڅ دنیا او نړۍ کې هم کارولي ادارات نشي کولای سي خپل فرهنګ د شاد نشینی خاصتا د پاکي او نظافت کې دوی مثبت ګامونه واخلي.
د قندوز د خار په منځ کې د قصابانو لخوا د حیواناتو حلالول او پاتیشونی په ویالو کې غورځول د کثافاتو د انبارونو زیاتواله په خار کې له ربړي شیانو څخه د سوخت لپاره استفاده د کورونو او کوڅو شاوخوا د منظمو کثافت دانۍ او نشټواله د خار نږدې سیمو کې د خښتو د داشونو جوړېدل په خار کې د قیر سرک پر سر د ویالو خټې تر ورځ ورځو پاتې کېدل هغه څه دي چې د دغه خار هوایي ککړه کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې د 2 میلیونه په شاوخوا کې خلک بې روزګاره دي. نور تفصیل د امریکا غږ د همکاري لیمی نیازی په رپورټ کې واوري.
یو له هغو ستونزو چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي، د بیکاری شتون او د بیکاره وګړو پراخ حضور دی. د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیات شمیر هغه کارکوونکي چې په خوابه په ګډو ادارو کې کار کاوه اوس د بیکاری له ستونزې سره مخ دي، او د کار مارکیټ د پخوا په نسبت رالوېدلی ګڼل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6.5 میلیونه کسان په کار بوخت دي، خو پاتې 1.9 میلیونه یې یا مطلق بیکاره دي او یا کار نه لري. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
کارز وک لرو لاتری میلیون انا شافواش تقریبا مشتقنی میلیون دیدی مصروف دی او تقریبا مجموع که تقریبا یو شاریه نه میلیون در غفیر منگ بیکار یا هم کم کار کسان دارم.
کچه هم کار او طولانیزو چار وزارت وایی د پروسه کال په پرتله د بیکاری په کچه که 6% کمواله راغله دی. خود کارگرانو ملی اتحادیه لا هم وایی چه حکومت د بیکاری په برخه کې خپل ژمنې نه دی عملی کړي. د کارګرانو د ملي اتحادیې مرستیال غلام علي بریال نن چهارشنبه یوې خبري غونډې ته چې لسګونه کسانو پکې ګډون کړی و وویل
پیشنهادات مشخص را په خاطر کاهش بیکاری
موږ د وزګارتیا د کچې د کمولو لپاره حکومت ته خپل طرح او وړاندیزونه ورکړي دي. که حکومت د حل لارې پیدا کړي ښه، کنا موږ به سرکونو ته ووزو او خپل مدني حق څخه به ګټه واخلو.
از حق مدني خود استفاده میکنیم.
کابل میشته پیغل زرلخت په هندون خلاص کړی دی، خو اوس بیکار ده. دا د خپل بیکاری په اړه داسې وایي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لویترینه ستونزه د دندې موندل دي، او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لویترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري همدغه زما لویه ستونزه ده چې نه پیدا کېږي په سختي باندې.
د کارګرانو ملي اتحادیه په داسې حال کې بیکاری شکایت کوي چې د شنبه په ورځ افغان ولسمشر له ځوانانو سره په کتنه کې اعلان کړی چې په راتلونکو 2 اونیو کې د ملکي خدمتونو 15,000 بستونه او پر روانه 1 میاشت کې 8,000 د ښوونکو بستونه به اعلان شي. بلخوا د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون نږدې 100 پوستونه اعلان کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. پاکستان د افغانستان په تازه او وچ میوه ګمرکی تعرفه زیاته کړي. دا به د دواړو ملکونو سوداګرو ته څه تاوان ولري؟ په دې باره کې مو د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړي. هغه داسې وایي
بلې، او دا دوه مسایل دي، دوه موضوع دي. یو خو په تاسف سه باید ویو چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه هر وخت سیاسي فشارونو په نتیجه کې په اقتصادي دالیزونو باندې او په اقتصادي رویش او په اقتصادي راکاور کړ کې هر وخت مشکلات ایجاد دي د افغانستان او پاکستان تجارانو ته. څو موده مخکې د پاکستان حکومت خپل تعرفه جوړه کړه په باندې اجناسو چې عموم کې دغه آر ډی په نامه باندې یو ټیکس دی چې دا ټیکس دی چې تقریبا په افغاني مالونو باندې 100% تعرفه پورته لاړه، خصوصا په تازه میوو، په وچو میوو او همدارنګه په طبي نباتاتو او قالینو، په دوی باندې تعرفه جګه شوله. دې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېز وکړل. دا اوس په زرونو موټر زمونږ ولاړ دي، میوه د انګور وخت دی او انار را رسېدلي دي. فرضاً مونږ قرارداد کړی دی خلکو سره، پاکستانی تجارانو سره، یو کارټن میوه فرضاً شپږ سوه یا اووه سوه کالدارې باندې، هغه چې اوس مونږ دا چېګه مالیه ورکوو، ټیکس ورکوو، مونږ ته خپله په زر دوله سو روپۍ تمامېږي. افغانی تاجران ډېر لوی تاوان کوي، دینان بارډر یې بند کړی دی او مالونه هغه طرف ته نه وړل کېږي. دا نو عام زمونږ دپاره ودرول ډېر لویه خساره ده، او هغه ضایع کېږي، انګور خرابېږي، میوه خرابېږي. دغه موضوع اساسي مسله وه، دا بدبختانه وشوله. او دا دویمه مسله چې د ترانسپورت مسله ده، دغه مسله تقریبا شپږ میاشتې مخکې دغه حکم شوی و، اسمي تللی نو نور دغه حکم د پخوا په نسبت باندې دا د دې فاثبات و چې پاکستان زمونږ موټرو ته اجازه نه ورکوي واګا او کراچۍ ته. او په افتا کې داسې وه چې د پاکستان موټرې افغانستان ته راتللی شي او د افغانستان موټرې پاکستان ته تللی شي. نو دوی کوم واګې ته اجازه ورنه کړه. په دې پنځه شپږ کاله کې رئیس جمهور هدایت ورکړ چې باید د پاکستان موټرې د جلال آباد نه مخکې رانه شي او زمونږ تر پېښوره پورې پرېږدي، او زمنان د چمن نه پورې زمونږ موټرې پرېږدي، د دوی هغه باید تر ویشه پورې راشي. او ترانزیتي مالونه چې مرکزي آسیا ته ځي هغه باید په قندار او په جلال آباد کې تخلیه شي، د افغاني موټر کې واچول شي، بیا آسیا میانه ته لاړ شي. نو دا پخوانۍ خبره ده، نوې خبره نه ده. ماتون میډیا کې دا سینه نه راغله، او لږ انحراف هم شوله، یو تحریف شوله چې دا په بارډر کې اجازه نه ورکوي چې پاکستانی موټر دې راواوړي. نه، دا سینه ده، زمونږ موټر اوس هم په نورمال شکل باندې ځي پېښور ته، او د دوی موټر راځي جلال آباد ته. دا کومه ستونزه نه ده، اما چون زمونږ موټر واقعا ته نه ځي او کراچۍ ته نه ځي، د دوی موټرو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې حیرتان او شیرخان بندر او اقینی او تورغونډۍ ته لاړ شي.
بله، نو په دې باره کې څه خاص اقدام سوی دی چې دا لارې نورې خلاصې سي و او د تازه میوو صادرات بیرته روان سي و پاکستان و او افغانستان ته؟
بله، په تازه میوه اوس وچې میوې خو لا وخت نه دی، سیزن کم دی، وروسته را دغه کېږي، خو تازه میوې وخت دی، تازه میوه اوس ولاړه ده.
بله،
نو موږ دې ته منتظر یو، او د افغانستان دولت هم هڅه کوي، زمونږ سفارت په اسلام آباد کې په دې باندې لګیا دی، جلال آباد رئیس جمهور اشرف غنی هم خبر دی، هدایت یې ورکړی دی، پاکستانی مقامات سره په دې ارتباط خبرې وکړي. یو ځل پخوا هم پاکستان دا تعرفه جوړه کړې وه، دا د آر ډي ټیکس چې دی د افغانستان په دې کې نه و شامل. موږ امیدوار یو چې دې ځل هم افغانستان د خاصو ملحوظاتو په اساس چې دلته مشکلات دي، جنگ دی، زمونږ د قانون متضرر کېږي، او که د دوی تجارت حمایه نه شي په جهانی سطح باندې تاریخ او کوکنارو ته زمینه مساعدېږي، او نورو بدبختیو ته یا دهشتګردیو ته یا سرتیسو تروریزم ته زمینه مساعدېږي. نو په دې خاطر باندې پاکستان پخوا هم کومک کړی و، موږ امیدوار یو چې پاکستان افغانستان د دې لیست نه وباسي.
بله، ډېره مننه محترم خان جان الکوزی صاحب.
شکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کینیا د انتخاباتو کمیسیون د زغم او آرامۍ غوښتنه کړې ده، په داسې حال کې چې د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو نتیجې لا نه دي اعلان سوي، لیکن ځینې کسان لا د پخوا څخه د دې ویره لري چې د تیرو انتخاباتو په نسبت چې 80% وه، دا ځل یوازې 15% کسانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، نو شاید د دغو نتیجو اعتبار کم کړي. خبریال جیل ګریک په دې باره کې له نیروبي څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د کینیا د انتخاباتو کمیسیون وایي د 6.5 میلیونه رای ورکوونکو نه د ټولو هغو رای ورکوونکو چې نومونه یې لیکل شوي دي، تقریبا د درو نه یوې برخې د پنجشنبې په ورځ رای ورکړې وه. مخالف مشر ارایلا اودینګا خپلو پلویانو ته وویل د انتخاباتو سره مقایته وکړي، او ځینې انتخاباتي حوزې د پیریانو د خارګوټو غوندې برېښېدلې. نور رای ورکوونکي په قطارونو کې ولاړو، مګر د اگست د میاشتې د انتخاباتو په نسبت دومره اوږده قطارونه نه و. ځینې انتخاباتي حوزې د امنیتي اندېښنو له کبله په بشپړ ډول تړل شوې وې. د بین المللي ستونزو د ګروپ د کینیا څارونکی موریتی موتیګا وایي:
If this turns out to be the final act in what has been a very dramatic election, it will be a very unsatisfactory conclusion for all sides. Certainly for the president, he will move forward with what seems like
کداغه انتخابات نهایی شي، لکه په هر دراماتیک انتخاباتو کې چې کیږي نو دا به د ټولو خواو لپاره قانع کوونکی نه وي. په څرګند توګه د جمهور رئیس لپاره چې دی به بے د خلکو لواکنا جمهور رئیس وی، چې ډیر کم شمیر خلکو په انتخاباتو کې برخه اخیسته و. دا د کینیا د څوګوندیز په تاریخ کې ډیر کم خلکو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی و. موږ د 1992 کال نه راپه دیخوا شپږ ځلی انتخابات کړی دي، او له ټولو نه چې ډیرو کمو خلکو په کې ګډون کړی و هغه 50% و. په عمومي توګه د کینیا په انتخاباتو کې د 15% نه زیاتو خلکو ګډون کړی دی. د انتخاباتو کمیسیون ویلې نن د شنبې په ورځ به د کینیا په لویدیځ کې په څلورو هغو سیمو کې انتخابات وشي چې د احتجاج کوونکو او د امنیتي قواو ترمنځ د نښتو په علت انتخاباتي حوزې تړل شوې وي. مګر کمیسیون د جمعې په ورځ ویلې د انتخاباتو د چارو کارکوونکي به د خطر سره مخامخ وي او رای اچول د نامعلومې نیټې پورې وځنډول شلو. آی ای بی سی د جمعې په ورځ ناوخته راپورټ ورکړ چې له ساحو نه ورته بیرته د انتخاباتي حوزو رسمي فورمې ورکړل شوي دي، مګر لا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده اعلان کړې. جمهور رئیس یوهو رو کیناتا کوشش کوي چې د دوهمې دورې لپاره ځان انتخاب کړي. سترې محکمې د اګست میاشتې د 8 نیټې په انتخاباتو کې د ده بری ونه مانه او حکم یې وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو قانون او د اساسي قانون مراعات نه دی کړی. اودینګا د کمیسیون د یو شمیر غړو د لرې کولو غوښتنه کړې ده او د محکمې په اعلان سره انتخابات د شپېتمې ورځې د ټاکل شوې نیټې نه په اخوا وځنډول شي. مخالفینو نه دي ویلي چې د پنجشنبې د ورځې د نتیجو په خلاف به قانوني دعوا وکړي یا نه. اودینګا خپلو پلویانو ته وویلې دا به د دوشنبې په ورځ نور هدایتونه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په امریکا کې تیر میاشت یو وسلوال په زرګونو خلکو چې د موسیقۍ په یو محفل کې راټول سوي وه ډزې وکړې. په برید کې 50 کسان ووژل شول او د 500 څخه زیات ټپیان شول. د امریکا ژغ خبریال کارل پیرسن په خپل رپورت کې دې ته کتنه کړې چې ولې خلک دغه شان ناوړه اعمال کوي. د رپورت تفصیل د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د لاس ویګاس په ښار کې خلک د محلي موسیقي اوریدو ته راټول شي ول چې یو ناڅاپه ډزې وشولې. پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړه چې په میدان کې یو څوک ډزې کوي. د برید نو وروسته چارواکو او عام خلکو هماغه څه وکړل چې په خوا هم شوي دي. د مثال په ډول جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته وینا وکړله او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د برید کوونکي ورور هم ویلي دي چې په دې خبر یې ټکان خوړلی او حق پک حیران شوی دی. په امریکا او نړۍ کې د یو کس لخوا په ډله ایزه توګه د خلکو د وژلو قضیې دومره زیاتې شوي دي چې د رواني ناروغیو متخصصینو د دغو قاتلینو په هکله د معلوماتو ثبتول پیل کړي دي. دوی وایي دا کار په دې خطر کوي چې معلومه کړي دغه کسان د یو بل سره څه ډول مشابهتونه لري. یو تن ارواپو ریډ مولای چې په عدلي طب کې پخه تجربه لري امریکا غږ ته د هغو کسانو په هکله چې په ډله ایزه توګه یې خلک وژلي دي داسې وویل:
We find that these individuals typically have more in common.
د کوم معلوماتو نه چې موږ د دغه بریدګرو په اګل راټول کړي دا راته معلومه شوه چې دا غوي کړوړ تر ډیره هدا یو شان دي او ډیر فرق نه لري.
خاغلی مولای وای کوم کسان چې دا شن بریدونه کوي رواني یا عصبي ناروغي لري.
او اکثر وخت نارینه وي. شخصي ژوند هم ډیر ګډوډ وسی او دا وجنې په ټولنه کې د ځان لپاره د حیثیت د ګټلو په خاطر کوي. ښاغلی مولای امریکا غک سره په مرکې کې دا هم وویل چې دا کسان ښایي ادعا وکړي چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر خلک په ډله ایزه توګه وژني، خو هغه وایي حقیقت داسې نه دی.
اکثر وخت خلک په خپل شخصي ژوند کې د جنجالونو په خاطر تشدد خواته مخه کوي او دا کار د دریو دلایلو په خاطر کوي. اول دا چې په ژوند کې کوم غټ تاوان کړی وي، دویم دا چې د کوم کار په خاطر شرمنده شوی وي، او دریم یې په هغه کسانو غوسه ده چې دی فکر کوي په ژوند کې تاوان او شرمندګي د همدوی د لاسه ګاللې.
کارپوهان همدارنګه وایي چې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژل کېدو د پیښو د زیاتېدو دوه مهم عوامل دا دي چې لومړی خلک کولی شي په اسانۍ وسلې واخلي او بل علت یې ټولنیز مدوات لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نور دي. دوی وایي کله چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې وګوري چې یو قاتل څنګه په خلکو موټر خیجوي، لکه تیر کال چې په فرانسې کې وکړه، برید کوونکی یو دم مشهور شي او نور خلک هم غواړي چې د هغوی په شان اعمال وکړي او شهرت وګټي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په څېړنو کې معلومه کړې ده چې په دې تیرو څو کلونو کې په ډله ایزه توګه د خلکو د وژل کېدو پیښې درې چنده زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو د امنیتي ادارو مسؤلینو تر اوسه دا نه ده معلومه کړې چې 46 کلن سټیفن پډاک ولې د یکشنبې په شپې 950 کسان ووژل او د 500 نه زیات یې ټپي کړل. د پډاک ورور مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه ښه ژوند درلوده او د جایدادونو کاروبار یې کوه. په امریکایي مطبوعاتو کې دا هم خپاره شوي دي چې سټیفن پډاک 2 میلیارد ډالر درلودل، هغه قمار واهه او ګڼ شمېر وسلې هم ساتلې وې. چارواکو د هغه په کور او هوټل کې چې دی پکې وسیده او د همدغه ځای په خلکو ډزې کړې وې، د 150 زیاتې بیلابیلې وسلې هم ترلاسه کړې دي.
او د هوا له ککړتیا څخه هر کال د بلې هرې ناروغۍ په نسبت ډېر کسان مري. دا موضوع د هغه نوي رپورټ په سر کې راغلې ده چې د پنجشنبې په ورځ په طبي ژورنال لانس کې خپور شوې. د ګڼ شمېر کسانو مړینه د دې سبب سوه چې دا د ناروغۍ د موضوع په حیث وګڼل سي، نه د چاپېریال ستونزه. د امریکا ژغ خبریال کوین ایناک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د دغه رپورټ مهم ټکی دا ده چې د هوا ککړتیا د انسان روغتیا ته تاوان اړولی، نه یوازې چاپېریال ته. د خالص ځمکې د موسسې غړی اندریو مک کاراتور انوای
It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis. All of these pale
د هوا ککړتیا د جنگ، لوګې، ملاریا یا د ایډز له ناروغۍ یا له نری رن زیات کسان وژني. بل خبره دا ده چې د هغو خلکو د مړینې اندازه زیاته ده چې د ستونزو په وخت کې ورسره مرسته نه کیږي. د نړیوال بانک د ډلې غړی ډاکټر اولوسو جی ادی وای
In 2015, pollution-related diseases accounted for 9.6 million deaths. 92% of that burden is in low and middle-income countries. That is big for us.
په 2014 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په صحیح توګه 9.6 میلیونه کسان مړه شوي. 90% مړینه په ټیټ او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې ده. موږ لپاره دا شمېر ډېر لوړ دی. دا د ستونزې د ویش په لحاظ ډېر غټ شمېر دی. څېړونکي وایي د هوا ککړتیا زموږ دماغونو ته مشکل پیدا کوي چې مبارزه وکړي. د مونت سنایی د طب د پوهنځي استاد ډاکټر فیلیپ لاندریګان انا وای
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue.
انسانان سمدستی د ګواښونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. د زیکا او ډینګو په شان ساري ناروغۍ خلک په چټکۍ او څرګنده توګه ناروغه کوي، نو په واقعي توګه د عوامو توجه ځان ته راجلبوي. په مقایسوي توګه غیر ساري او مزمنې ناروغۍ چې د هوا ککړتیا سبب کیږي، چې په دغو ناروغیو کې معلولیت د سرطان او د سږو مزمنه ناروغي شامل ده چې په پوهېدلو کلونه وخت لګیږي. د علت او تاثیر ترمنځ ارتباط څرګند نه دی او خلک ورته پاملرنه نه کوي، ځکه نو په دغه راپورټ کې ستونزه په وړو وړو برخو ویشل شوې ده.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو.
خوست د دغه خبرونه همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.